علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یا سنوري هر کله کوم. نن چهارشنبه د 1404 هجری المریز کال د لنډي یا قوس د میاشتې 19 د 2015 کال د دسمبر 10 ده. پیل د دې سات په خبرونو کوو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن چهارشنبه د دسمبر 10 چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده په یوه غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه په وینا دا غونډه به د کابل په وخت ماښام په 9:30 جوړه شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه داسې مهال د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت جوړوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ډېر خراب بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډلو ویلي چې په دې هېواد کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه جدي سرغړونې دوام لري. د بشري حقونو په ګډون سباندې 2500 سازمانونو پرون سه شنبه د جرمني حکومت ته په یوه پرانستي استول شوي لیک کې غوښتنه کړې چې ټول هغه له خطر سره مخ افغانان ژر تر ژره جرمني ته ولېږدوي چې مخکې ورسره د منل کېدو ژمنې شوي دي. د جرمني ډي پي خبري اژانس راپور له مخې دغو سازمانونو په دغه لیک کې چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې څخه یوه ورځ مخکې د جرمني د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو په نومونو استولی ویل شوي چې اوس خپل ټول توان وکاروي چې هغه افغانان چې د منلو ژمنې ورسره شوي د دې کال تر پای ته رسېدو مخکې جرمني ته ولېږدي. د جرمني ائتلافي حکومت د می میاشتې په پیل کې له افغانستان څخه د خلکو د منلو پروګرامونه ځنډولي وو، خو په وروستیو اونیو کې جرمني په څو الوتنو کې هغه افغانان چې په محکمو کې دعواوې ګټلې وې له پاکستان هغه هېواد ته ولېږدول. د راپور له مخې نږدې 1900 افغانان لا هم دې ته منتظر دي چې د بېلابېلو پروګرامونو له لارې جرمني ته ولېږدي. چین له افغانستان او پاکستان څخه وغوښتل چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د چین د سنهوا خبری آژانس راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان کو جاکین پرون سه شنبه د دسمبر په 9 په یوه خبری کانفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د دسمبر په 15 بیان خت شوی چې یو شمېر کسان پکې وژل شوی وویل پاکستان او افغانستان باید خپل اختلافات د خبرو او سلام مشورو له لارې حل کړي، خپل ترمنځ کړکیچ کم کړي او په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره په ګډه کار وکړي. غزیا تکړه پاکستان او افغانستان د چین د اوګدې دوستان او داسې گاونډیان دي چې له بل څخه ځان نشي بیلولای. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار وکړ چې چین چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او پراختیا لپاره خپل رغنده رول ته دوام ورکړي. که څه هم ظاهرا چین تر اوسه د پاکستان او افغانستان ترمنځ روان کړکېچ د هواري لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو کوربتوب نه دی کړی، خو په دې برخه کې د قطر په ګډون د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو هڅو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. له هغې راهیسې چې د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې، د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي که چیرې متحده ایالات او نور شریکان په خوندي او ډاډمنه توګه د انتخاباتو لپاره د امنیت زمینه برابره کړي، چمتو ده چې په خپل جګړه ځپلي هیواد کې انتخابات ترسره کړي. سپینې ماڼۍ د اوکراین له حکومت څخه د ټاکنو غوښتنه کړې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون سه شنبه د دسمبر په 9 له پولیټیکو خبرونې سره په مرکه کې بیا ټینګار وکړ چې اوس یې وخت دی. د ازادي راډیو د خبرې مرکزی څنګه د راپور له مخې په اوکراین کې چې د روسیې لخوا جګړه روانه ده، د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه داسې مهال کېږي چې د دې هېواد اساسي قانون د جګړې پر مهال ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. زلنسکي وویل چې دی به پارلمان وهڅوي چې داسې قانون جوړ کړي چې د فوق العاده وضعیت پر مهال ټاکنو ته اجازه ورکړي. د راپور له مخې که چیرې له روسیې سره په اوکراین کې د نږدې 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره اوربند وشي او د ټاکنو د پروسې د ترسره کېدو ډاډ ترلاسه شي، نو کېدای شي په دې هېواد کې له شپېتو څخه تر 90 ورځو پورې انتخابات ترسره شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي جریانونو مشران وایي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه ګډ دریځ ته رسېدلی دی.
سر از این مسئله توافق کردن و اعلام کردن درباره
پرده موضوع هوکلا شویده او اعلان کرده چه ده طالبان حکومت مشروع نده او باید بین الافغانی مذاکرات وشی همدار از لناره والی طولنه او گوانده یو هیوادو نسخه یو لرغوختنه مطرح شویده
پدې اړه چې آیا دغه سیاسي جریانونه چې د ډیرو مشرانو د جمهوریت د وخت لانجمنې څیرې د پراختیا د افغانستان د راتلونکي په اړه یوه خوله دي د سیاسي چارو د یوه شنونکي نظر ولرو ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اندېښنه څرګنده کړې چې د ښځو په مشرۍ له بنسټونو سره مرستې کمې شوې او دغه بنسټونه دې ته اړ شوي چې خپلې ډېرې ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي
په داسې شرایطو کې چې نه د ښوونځي ته تګ اجازه شته نه د دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه شته ده او دغه وروستۍ کومه هیله چې د دوی افغانو ښځو ژوندۍ وه هغه هم له دوی څخه اخیستل کېږي
په جرمني کې میشتو افغانانو سره وروسته له هغې اندېښنې زیاتې شوې چې په یو راپور کې ویل شوي افغانان د سوریایانو تر څنګ په دې هېواد کې په ډېرو جنایي جرمونو کې ښکېل دي
د دې لپاره د اندېښنې وړ ده چې زیات شمېر افغانان دلته هیڅ جرم نه لري جرم یو فردي عمل دی او نه یې باید سزا ټولې افغاني ټولنې ته ورکول شي
او دا به هم واوري چې د استرالیا د کډوالو شورا د هغو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي په پلازمېنه کامبیرا کې د افغانستان سفارت بند شي
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي جریانونو مشران وایي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه ګډ دریسته رسېدلې دي دغو جریانونو مشرانو او غړو چې ډېری د ړنګ شوي جمهوریت زړې څېرې د پرون په یوه آنلاین ناسته کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړې چې پکې د بین الافغاني خبرو اترو له لارې د افغانستان د مسلې پر سیاسي حل ټینګار شوی دی خو یو شمېر مدني فعالان وایي د یوه روښانه او عملي میکانیزم په رامنځته کولو کې د دې ائتلاف وړتیا ته هلمن ندی نور جزئیات په دې رپورت کې
د طالبانو درې مخالف سیاسي جریانونه د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع او د سولې او عدالت ملي حرکت په یوه آنلاین ناسته کې راټول او د یوې غډې اعلامیې په خبرولو سره د افغانستان د سیاسي بهیر دراتلونکي پاړه خپل دریزونه اعلان کړل د دې ائتلاف په خبره شوې اعلامیه کې چې یو نقصي ازادي رادیو سره هم شریکه شوې د روان نورین سیاسي حل د دوامدار بین الافغاني مذاکراتو او هوکړې لاله د ملي حاکمیت بیرته اعاده د ولسی او مشروع نظام د ټینګخ لاله د بشري حقوقو تضمین او له تبعیض سره مبارزه او د دغه مرستو د شفافیت او غیزمنتیا تضمین له بنسټیزو غوښتنو بلل شوې دي د سولې او عدالت د ملي حرکت استاذ محمد اسف صدیقی چې په دې انلاین ناسته کې ګډون درلو د سه شمې پورې د دسمبر 9مه ازادي رادیو ته وویل په اعلامیه کې یاد شوی غوښتنې د خزو د زده کړې او کار د حق تضمین د بیان ازادي د بشري حقوقو رعایت د پخوانیو ملکی او نظامی کارکونکو د امنیت تضمین د هغوی د اجتماعي تنه او د شفاف او باور وړ میکانیزم لاله د نړیوالو مرستو بیا پایل موضوعات هم په ځان کې رانغاړي نو موري ویل چې گاونډي هیوادونو نړیواله ټولنه هم د طالبانو له چلن او سیاستونو جدي اندېښنه لري او له همدې عمله د داسې همغږو سیاسي جریانونو جوړېدل یو اړتیا ګڼل کیږي
زمونږه ملت افغانستان هم د داخله کې کله چې د افغانستان ملت هم په هیواد کې دننه او هم بهر او هم دارنګ نړیواله ټولنه لدی جریان ملاتړ وکوي زه فکر کوم طالبان به یا په ډیر لند وخت کې اصلاح شي او یا به لختل سنی ادرسه په بشپړ ډول لمنځه لاړ شي کومش ډیر د دې پلویو چې هغوی باید اصلاح شي دا ائتلاف هیڅکله د جګړې طرفدار نه دی خو د طالب جګړه د دې معنی لري چې له 30 میلیونه افغانانو سره د جګړې اعلان وکړي چې دا ناشونی ده پایله کې به حقوقي اړ شي چې په شاشي او یا د خلکو غوښتنی ومني
په دې ناسته کې د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود سرور دانش محمد حنیف اتمر عبدالرشید دوستم عطا محمد نور محمد اسماعیل خان محمد عمر داوودزی معصوم ستانکزی او د تیر جمهوریت نظام یو شمیر نورو چارواکو ګډون کړو د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي محمد محقق د دې ناسته د جوړېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
سر از این مسئله توافق کردن و اعلام کردن درباره از این که حکومت
پر دې موضوع هوکړه شوی ده او اعلان کړی چې د طالبانو حکومت مشروع نه دی او باید بین الافغانی مذاکرات وشي. همداراز له نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو څخه یو لړ غوښتنې مطرح شوي دي او پر طالبانو هم غږ شوی چې د دې دریو سیاسي جریانونو غوښتنې چې د همغږۍ اعلان یې کړی پوره کړي.
همزدایي کردن باید برآورده شوه.
یو شمیر مدني فعالان وایي هغه موارد چې په دې نوې اعلامیه کې پر ټینګار شوی بې له شکه د افغانستان د خلکو له بنسټیزو اړتیاو څخه دي او باید جدي پاملرنه ورته وشي. خو له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل تیرو تجربو ته په پام د یو روښانه او عملي میکانیزم پر رامنځته کولو کې د دې ائتلاف وړتیا ته ډېر هیله مند نه دی.
از هر کدام از این تشکلا شما یک روایت متفاوت در سیستم سیاسي افغانستان میبینیم.
به هر یو دغه تشکیل کې بیلابیل سیاسي لیدلوري ویني. ځینې د مرکز نظام پلویان دي، ځینې فدرالي نظام غواړي او ځینې نور بیا د هیواد حالاتو ته په بل ډول ګوري. دا توپیرونه ښایي په اوږدمهال کې یو ځل بیا د دوی ترمنځ اختلافات رامنځته کړي او دا ائتلاف د دې توان ونه لري چې د طالبانو په وړاندې د خلکو د یوې لویې استازولۍ په توګه ودرېږي.
به عنوان نماینده جمع کلانی از مردم افغانستان در برابر طالبان قد علم کنه.
د طالبانو حکومت د دې تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په غوایې دا سیري ازمایل شوی بللی او ټینګار کړی چې له افغانستانه بهر د طالبانو د استازو له حضور پرته هر ډول ناسته د هیواد پر وضعیت اغیز نه لري. ملګرو ملتونو نړیواله ټولنې بیا له طالبانو غوښتي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، خو طالبان خپل حکومت مشروع ټول شموله بولي او ادعا کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو بشري حقونه د شریعت لمخې خوندي کړي. طالبانو د سوار لسول مدیس کال په اوړي کې په افغانستان کې بیا ځلي واک ته رسیدو وروسته په هیواد کې دننه د خپلو ټولو سیاسي مخالفانو فعالیتونه منع اعلان کړل. یادونه ده چې شاوخوا دوه نیمې میاشتې مخکې د پاکستان په پلازمېنې اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت پر ضد یو شمېر سیاسي څیرو، مدني فعالانو او معترضو ښځو ناسته جوړه شوه چې پکې پر داسې یو نظام ټینګار وشو چې د خلکو حقونه پکې تضمین شي او خلک پکې په پریکړو کې ونډه ولري.
و موردل چې د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي جریانونو مشران وایي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه ګډ دریسته رسېدلی دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا، د افغانستان د ژغورنې د ملي مجمع او د سولې او عدالت د ملي حرکت مشران او استازو پرون په آنلاین ناسته کې د افغانستان د راتلونکي په اړه څرګندونې وکړې. د مسلې د اسپیناوي لپاره د سیاسي چارو شنونکو یو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري هم د ټلیفون لار سره وصل دی. انصاري صاحب، خبرونه ته خره خلاص.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه خغلې نورې تاسو او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله.
انصاری صاحب، په راپور کې مو د اندر یو غورزنګ د استازي څرګندونه هم واورید چې کچيري د سیاسي خوځښت ملاتړ په هیواد کې دیننه وشي او نړیواله هم ملاتړ وکړي، نو کېدای شي چې د دوی دغه اندریز بریالي شي. فکر کوي چې په هیواد کې دیننه او نړیوال باید دغه سی یو خوځښت ملاتړ وکړي؟
ان شاء الله چې هیڅوک به ونه کړی، ځکه نه یوازې افغانانو بلکې ټولو نړیوالو ته د هغو تاریخ تیرو او سولیدلو تیرو تیری افکار فعالیتونه حرکات او سکنات ټول معلوم دي. د تیرو 50 کالو یا نیمه پیړۍ په جریان کې چې دوی د افغانستان د ملت په وړاندې کوم جرایم ترسره کړي، کوم اخلاقي، سیاسي او ټولنیز ناکردي ترسره کړي او همي د بشریت په وړاندې کوم ستونزې راولاړې کړي، کوم ګواښونه ټولنې ته پیښ کړي دي. دا د تاریخ په پاڼو کې هم ذکر دي. د افغانستان د خلکو پر اذهانو، افکارو او زړونو هم نقش دي. په افغانستان کې د نن اڅه چې د نړۍ په هیڅ ځای کې دغه منفوري چيري نور زاینلري کدوی زای درلوده افغانستان کې به دوی یو حرکت رامنځته کړی وي او دوی په نړۍ کې زای درلوده په هغه وو لویو نړیوال خارونو یا هیوادونو کې چې اوسیږي لږ تر لږه د افغانانو د غم او خادې په محافل او مجالسو کې به د دوی حضور څرګند شوی وو. که دوی دا توان لري لطفا د همغه خارونو کې یوه اونۍ راووزي د خپل عادي ژوند په جریان کې دوی وګرځي او بلیدل شي چې همغه خلک چې له دوی سره وو د دوی په ګوندونو کې د دوی په وزارتونو او هغه ادارو کې چې دوی مشري کوله چې له دوی سره څه کوي ولیدل شو چې د مختلف هغو په وړاندې د خپلو قومونو د خپلو خلکو او هغه چې دوی ادعا کوله که هغه د امنیتي ځواکونو کارمندان او منصوبین وو او که هغه عام افغانان وو د کرکې او نفرت اوبه یې پرې وپاشلې او دوی یې په سزا ورسول. موږ به هیله من یو چې د افغانستان خلک او نړیوال به هېڅکله هم بیا دغسې تاریخ تېرې تېرې هغه چې د افغانستان د خلکو مال او آلی لوټلی هغه چې د افغانستان د خلکو پر سر او سرنوشت یې لوبې کړي هغه چې د افغانستان بیت المال یې لوټلی او هغه چې دلته تباهی رامنځته کړي جمهوریت یې سقوط کړی او د جمهوریت او د هغو نظامونو د سقوط اصلي عاملین وو دوی به نه یوازې دا چې د قدرت ګدۍ ته د راوستلو په برخه کې دوی ملاتړو کې بلکې نړیوالو محاکمو ته به راکاږي او د دوی سره به د حساب تصفیه وکړي.
انصاری صاحب تاسو هم په خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه د دغو جریانونو ډېرې څېرې په جمهوریت کې لوړ پوستونه درلودل او په هغه وخت کې دوی په ډېرو ناتیزو مسایلو سره اختلاف درلود. فکر کوي چې که دوی تاسو لکه څنګه چې وویل چې نور رټل شوی دي او نور په ټولنه کې ځای نه لري که په دې باندې دوی هم پووي تک څنګه چې تاسو ویل چې بهر کې هم دوی نشي کولای په ډیرو د افغانانو په مجلسونو کې دوی ګډون وکړي نو د څل لپاره دا ډول غونډې جوړوي.
البته دوی پویږي چې دوی نور فرصت نه لري او د عمر د نظر هم د دې نه دي چې څوک پر حساب وکړي. اخلاقی معیارونه یې هم هغه سي دي. تاسو وینئ چې په ټولنه کې د خلک هڅ کله ځای نشي درلودل او نړیوال ټولنې هم پرې د بطلان کرخه راکاګلی. کوم غوتا چې د دوی د وزارتونو له ادرسونو یا د دوی د ګوندونو له ادرسونو یا همدلته په ټولنه کې د دوی هغه برخوردونه چې د خپل قومونو سره درلودل مطالعه کړو د نړۍ ټول بشریت به د دوی نه کرکه او نفرت ولري او دوی به هیڅ پرې نه کوي چې د بشریت او د انسانيت او د اخلاق او د عدالت او د بشري خدمتونو ادا وکړي. تاسو د دوستم جنایات وګورئ چې د افغانستان د خلکو په وړاندې د نجیب د حکومت د وخت نه چې په لیست به د خلکو زمکي په اجاره اخیسته او نجیب ورته ویل چې سر یې زما او مال او اعلی عزت یې ستا دغه سي د شپ په وړاندې د جنایت دغه سي د زکی په وړاندې د جنایت چې دغه سره څوک خپل قومیانی و دا سي کوم غوتا سي د محقق خبري راوخلو. محقق په افغانستان کې د رقص مرده
بل جنایتکار دلی مشر پات. بل انصاری صاحب دا خو دی بل د بشری حقوقو دلو
بل اتمر د ډیورن فلورون کې دی هغه جنایات چې د په وخت کې تر سره شوی چې د امنیت شورا
انصاری صاحب
په دې پوهه شراوستل د دایشت تمویل او نور موضوعات او ور سره د معصوم ستانګي جنایات.
بل انصاری صاحب
مو دغه جنایات اکثر تر سره کړی.
انصاری صاحب د زینو تاسو نمونه واخستل زینې دغه چيري په افغانستان کې په بشری جنایتونو هم تورن بلل شوی دی. کراشو دته چې فکر نه کوي چې دا به دی وی لوی لوبي یو برخوي له پاکستان سره په اړیکو کې د کابل چې ترنګلتیا زیاته شوی ده. د طالبان حکومت داسې تور هم پوری کړی دی چې په سیمه کې ځینې کړی هڅه کوي چې د دوی ترمنځ اړیکې خراب کړي او د دوی د حکومت پر ضد ځینې هڅونې پیل شوي. فکر نه کوي؟
بله، دا مثلا دا طالب اعمال یا د دوی حرکات که ځینې د خلکو نه خوښیږي یا هم ستونزې ورسره لري، هغه به د عدالت پر اساس وي، هغه به د اسلامي شرعي اصول پر اساس وي چې د الٰه العالمین د صریح فرمان پر اساس که دوی کار اهل کار ته نوې سپارل په ډېرې مسایلو کې، که دوی د افغانستان د خلکو د حقوق او پرمختګونو په برخه کې ناغیره کوي، او یا هم هغه دعوی چې دوی لري د اسلامي شریعت پر اساس په ځینو برخو کې مخالف حرکات کیږي، دا جلا خبره ده او دا د افغانستان د خلکو سره ستونزه او مسله ده. مګر دا چې د طالب پر ځای د هغه چا ملاتړ وکړي چې هغوی لا ډېر په جنایاتو په فسادونو او په ستونزو اخته دي، هیڅ کله به د افغانستان خلک داسې کار ونه کړي. موږ وینو چې په سیمه کې د پنجابي استبلیشمنت استخباراتو اغراض ممکن ایران او نور هیوادونه داسې ډلې تقویه کړي او وګوري چې بیا یو هرج و مرج افغانستان کې راشي، مګر افغانان باید د ټینګ مخنیوي په برخه کې
مننه کور ودان. د سیاسي چارو شنونکو صدیق منصور انصاری.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه اندېښنه څرګنده کړې چې د افغان خزو په مشرۍ له بنسټونو سره مرستې کمې شوې او دغه بنسټونه یې دې ته اړ کړي چې ډېری ښځینه کارکوونکي له دندو ګوښه کړي. نور په دې رپورټ کې.
داسې مهال چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله پر ښځو د کار ساحه راتنګ شوې، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو امن خبرداري ورکړې چې په دغه هیواد کې به د ښځو په مشرۍ ادارې د بودیجې د کمښت له امله له دندو د خپلو 30% ښځینه کارکوونکو ګوښه کولو ته اړ شي. د ادارې پرون دوشنبه د ډسمبر 8 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، د مرستو د کمیدو له امله د ښځو په مشرۍ د هرو لسو ادارو او سازمانونو له ډلې څلورې دې تاړې شوي چې خپل ښځینه پرسونل 30% کم کړي. ملګرو ملتونو ویلي ډېری دا بنسټونه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملاتیر ګڼل کیږي اوس مهال د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. یو ان وومن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت په دغه بیان کې لیکلي، موږ نشو کولای چې د دوی مخکخ مشرتابه له لاسه ورکړو. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې وړاندې د نړیوالو مرستو کمیدو ته په اشاره لیکلي چې له ډېری دغو سازمانونو او بنسټونو سره مرستې زخت زیاتې کمی شوي او هغوی اوس اړ کړي چې هغه ښځې هم له دندو ګوښه کړي چې تر اوسه پورې د مرستو بهیر جاري ساتلی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو ان وومن راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د ښځو په مشرۍ سیمه ییزو بنسټونو د خپل تمویل نږدې 15 برخه له لاسه ورکړي. دې ادارې ویلي واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته او د ښځو د ملاتړ د پخوانیو سیستمونو له ړنګېدو راهیسې میلیونونه ښځې د مرستې غوښتلو لپاره هیڅ ځای نه لري او اړینو خدمتونو ته د دوی لاسرسی په کلکه محدود شوی دی. په همدې حال کې د کابل یوې اوسیدونکي چې د ښځو په یو بنسټ کې دنده درلوده او له کوره یې په آنلاین بڼه کار کوه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دنده یې له لاسه ورکړي او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي وویل په داسې یو هیواد کې چې بېوزلي پکې له وړاندې په بېساري ډول زیاته ده، د مرستو کمښت ښځې اغېزمنوي.
د مرستو کمښت په دې برخه کې ښځو د ګوښه کېدو لامل شوی. په داسې شرایطو کې چې نه ښځو ښوونځي ته تګ اجازه شته، نه د دولتي ادارو کې د کار کول اجازه شته ده او د ورستې کومه هله چې د افغان خزو ژوندې و هغه هم له دوی څخه اخیستل کیږي او د ستونزې نه مشکلات له وجې دوی په کور کې نه ول کیږي نو دا روحي او رواني او هم چنان اقتصادي ستونزې د افغان خزو په ژوند کې رامنځته کوي.
د خزو د حقونو یو شمېر فعالان وایي هغه مېرمنې تر ټولو ډېرې زیانګالي دي چې د کورنۍ مشري ور په غاړه ده.
له خبرونو ور اخوا
د استرالیا د کډوالو شورا د غوراپورونو په اړه ژور اندېښنه څرګند کړې چې خای په پلازمینه کانبیرا کې د افغانستان سفارت بند شي. د شورا په خپل ویب پاڼه کې په یو مطلب کې لیکلي دغه اندېښنه ورسته له هغه زیات شوې چې ویل کېږي خای د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارت د طالبانو د حکومت تر فشار لاندې چې په هغه هیواد کې د سفیر د لری کولو غوښتنه کړې سفارت بند کړي. د شورا د استرالیا له فدرالي حکومت څخه غوښتنه ده چې ډاټ تر لاسه کړي چې سفارت بند نشي او په دې هیواد کې میشت افغانان له مهمو قنصلیا او ډیپلوماټیکو خدماتو به برخې پاتې نشي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 2023 کال په جون میاشت کې په استرالیا کې میشت هغو افغانانو شمیر 8,300 کسانو ته رسیدلی چې په افغانستان کې زیږیدلی دي. د استرالیا د کډوالو شورا اندېښنه لري چې د سفارت بندیدل خای د طالبانو له واکمنۍ سره د قنصلي اړیکو د پیل په توګه وانګیرل شي او زیاتوي ډیری افغانانو سره دا پوښتنې راولاړې شوي چې په راتلونکي کې به د سفر اسناد څنګه صادریږي او آیا هغوی به اړ شي چې له هماغو چارواکو سره اړیکه ونیسي چې ترې راتښتیدلی دي. د دې شورا په وینا له خوندي او باوري لارو پرته په زرګونو کسان د هویت د تثبیت د ویزو د اخیستو او د کورنۍ د یو ځای کیدو په چارو کې د ځنډ له خطر سره مخامخ کیدای شي. په استرالیا کې د افغانستان د سفارت د بندېدو په اړه دغه اندېښنې وروسته له هغې راپورته شوې چې درې ورځې مخکې د لیندۍ په 14مه د طالبانو حکومت د استرالیا له لوري د دوی پر څلورو لوړپوړو چارواکو د بندیز اعلان غیر عادلانه وباله. استرالیا د دسمبر په 16مه د هغه څل کبل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د خزو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بلل شوی د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د طالبانو د حکومت په قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د لوړو زده کړو پر وزیر ندا محمد ندیم د عدلی پر وزیر عبدالحکیم شرعی او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر وزیر محمد خالد حنفی د سفر او مالی بندیزونه ولګول. د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خبرګون کې وویل چې د غلطو معلوماتو او بې ګټې دریزونو پر ځای باید د نړۍ هیوادونه له افغانستان سره د تعامل لاره غوره کړي. او په جرمني کې میشت افغانان هغه راپور اندېښمن کړي دي چې په دې وروستیو کې خپور شوی او په دې هیواد کې د سوریایانو تر څنګ افغانان په جنایتي د جنایتونو کې ډیر ککړ بلل شوی دی. نور په دې رپورت کې
د جرمني د فدرالي پولیسو یو نوی راپور خی چې په بیلابیلو جرمونو کې د سوریایي او افغان کډوالو خپلتیا د پام وړ ده. د 2023 کال په کډوالۍ کې جرم او جنایت په نوم په خپور شوی راپور کې چې پرون د دسمبر پاته مخپور شوی راغلی چې په ټوله کې د 3.1 میلیون په سب چوي جرمونو کې یو لسلنه کډوال اخیل پیژندل شوی. په دې کې غلا د اسناد او جال د مخدره موادو استعمال تنظیم شوی او د جنسي ازادي په وړاندې جرمونه شامل دي. د راپور لمخې د جنسي او نشئی توکو په جرمونو کې د افغان او سوریایي تورن او کسان ونده د هغو د عمومي کډوالو د برخې په برتله لوړه ده. په راپور کې راغلی چې د توتريخوالي په دې جرمونو کې د هرو سلو زرو جرمنیانو په منځ کې د یو سل درش پیت کسانو دوسیه ست شوی خدا شمیر بیا په هرو سلو زرو سوریایانو کې ول سو سلوي خو په هرو سلو زرو افغانانو کې ول سو دویشت رسیږي. راپور خی چې په 2023 کال کې د کډوالو شمیر او هغه جرمونه چې دوی تر سره کړی په ټولیز ډول لدرې سلنه زیات کم شوی خو د راپور په ټکو دا کمخ په عمده ډول د چرس یا کانابیس د جزئي قانوني کېدو لامل او دا کمخ د مخدره موادو غلا او درغلي په برخو کې لیدل شوی په داسې حال کې چې په تاوتریخوالي او د قتل په جرمونو کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې راغلی چې په 2023 کال کې په جرمني کې ثبت شوی او افغان کډوالو ټول شمیر له 3,00,000 او 2,000 څخه ډیرو. د راپور لمخې چې ډیری کډوال په خپل د جرمونو قرباني شوی هم دي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني چارواکو له دې وړاندې ویلي هغه کډوال چې په جرمونو کې ښکیل دي خپلو هیوادونو ته به واستول شي. د جرمني د فدرالي پولیسو له لوري د دې نوي راپور خپرېدو په جرمني کې د میشتو افغانانو ترمنځ اندېښنې رامنځته کړي. دوی له حکومت غواړي چې په جرم ککړو کسانو ته باید سزا ورکړي.
روختیا د ژوند شتمنی
کما پښتون ډاکټر صاحب نه ده دا شکر ناروغي شته دا اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دي
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را پدې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو لجبن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي ملما د ازادي رادیو د ازادي میلمه او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د نننۍ میلمه یو داسې څوک دی چې هم ژورنالیست دی، هم لیکوال او هم د سیاسي چارو شنونکی. زموږ د دې میلمه چې اسمت ساروان ورسره خواله کوم، مرکه شاید تاسو په ځلونو له ازادي رادیو اوریدلی وي. له هغه څخه مې وغوښتل چې دا ځل په خپله تاسو ته ځان در وپیژني.
لومیتاسی او ټولو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لکه څنګه چې مې لک ډیر پیژنې، نوم مې صدیق منصور انصاری دی. د 1450 هجری لمریز کال د وری پر درویشتمه نیټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې زیږیدلیم او لومړنۍ زده کړې مې هلته په تجربوي ښوونځي کې ترسره کړې، بیا د ننګرهار له عالي لیسې فارغ او بیا د ژورنالیزم او مشن په برخه کې د سیاسي فلسفو او سیاسي علومو برخه کې او ماسټري د کار په برخه کې مې د ښوونځي له دورې لګ ډیر کلتوري او فرهنګي فعالیتونه درلودل، د شعر او شاعرۍ په برخه کې، د غراز رادیو تلویزیونی پروګرامو برخه کې، بیا د 1903 کال نه نږدې د ننګرهار ملي رادیو تلویزیون سره د یو شمیر یو لړ علمي او فرهنګي خبرونه پیل وکړ، د ذهني ازموینې خبرونه او د اطلاعات فرهنګ ریاست سره دراز د ننګرهار ادبی بهیرونو فرهنګي ټولنو للاري د نارنج ګل مشاعره چې او دودیزه مشاعره د از ما د ادبی ټولنیزو کلتوري هڅو یو بهیر ور پورې تړلې چې لاغې سینا پیل شوی. یو څو جریان کې موږ وتوانېدو چې د افغانستان د لیکوالو شاعرانو او قلموالو یو تذکره د ترګمې کې مثالونه په نوم چاپ شي. تقریبا یو څو لس تنه قلموال مو هغې کې معرفي کړه چې هغه لیکنه او پروګرام مسؤلیت زما په غاړه، کتاب په 245 مخو کې 1409 کال کې خپور شو. پر افغانستان د امریکې او ناتو د بریدونو نه وروسته یا مخکې کله چې د 10 سپتمبر واقع وشوه، د جاپان ملي راډیو تلویزیون سره مې همکاري پیل کړه. د الجزیرې د نړیوال چینل سره همکار پاتې شوم. دغه راز د سعودي ګزټ نړیوالې ورځپاڼې ته په انګریزي ژبه دا غوی سره همکارو مزبال لیکنه او مقاله او ځینې خبرونه د افغانستان او سیمې په اړه د هماغه 2002 کال نه خبرېدل. البته جاپان ملي راډیو تلویزیون په جاپاني ژبه هغه وخت پروګرامونه درلودل، خو ما به ورسره په انګریزي ژبه مرسته کوله. بیا هغوی تشویق کړل چې په انګریزي ژبه هم یو چینل پرانیزي. د دې ترڅنګ د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې مو د افغان میډیا نړیوالې یا امن په نوم یو اداره جوړه کړه چې د هغې له لارې د نړیوالو رسنیو سره هم همکاري درلوده. د افغانستان د رسنیو د تقویې په برخه کې هڅې پیل کړې. او پروگرام او وړاندیز مودا و چې په افغانستان کې له اخبار تر تلویزیون او مطابعو د دولتي انحصار نه ووځي او خصوصي برخه کې پرمختګونه وشي، چې لله الحمد په دې برخه کې چې کومې طرحې او وړاندیزونه او پروګرامونه موږ درلوده، د وخت اطلاعات فرهنګ وزارت سره، د عدلي وزارت او نورو ادارو سره او د حکومتونو د رهبریو سره دغه منظور شو. لومړنی خصوصي راډیو چې په افغانستان کې جوړېده هغه زموږ په مشوره جوړه شوه، په لومړیو مشورو کې او ملاتړو کې د هغوی موږ دغسې کوم تلویزیوني چینلونه چې جوړېده اکثر به راتله افغان میډیا نړیوالې سره به مشورې کولې، او په دې برخه کې لله الحمد کافي لاس سره وړنې لرو. د دې تر څنګ مو د ښوونیز بهیر په برخه کې وړاندیز دا و چې له وړکتونه تر پوهنتونه خصوصي امکانات برابر شي، او موږ خصوصي وړکتونونه پوهنتونونه او ښوونځي ولرو، او دا برز کار او ټولنیزو چارو وزارت سره شریکه کړه، د هغوی د مشرانو سره هم خبرې وکړي، او لله الحمد دومره وشوه چې لومړنی خصوصي وړکتون چې موږ ثبت کړو د اقرا نړیوال وړکتون په نوم دغسې د ښوونځي دغسې د پوهنتونونو، نو د وزارت معین چې کله حکم لیکلو ښاغلي واصل نور مومن په نوم، نو هغه وویل زه ډیر خوشحاله یم چې لومړني خصوصي وړکتون ته د تاسیس حکم ورکوم او هغه په اقرا یا په لوست پیلیږي.
سوله آزادی رادیو د آزادی ملمه خواله اوری، زموش ملمه صدیق منصور انصاری دی.
د دې تر څنګ بیا ځینې نور فعالیتونه په ملي او نړیواله کچه د سولې او ترقیاتي بهیرونو په برخه کې د نړیوالو کنفرانسونو تابعیا وکړه، د سولې په برخه کې لویه لاسته راوړنه چې په جاپان کې د دوشیشه پوهنتون سره موږ درلوده، او زموږ په وړاندیز وه د طالبانو د اسلامي تحریک چې هغه وخت یې په قطر کې دفتر درلود د اسلامي، او د دوی یو نړیوال کنفرانس هم تابعیا وکړه. البته دا د څو پرلپسې کنفرانسونو نه وروسته وو، او د لومړي ځل دپاره د طالبانو استازی ښاغلی قالدین محمد حنیف چې اوس به اقتصاد سرپرست وزیر دی، دوی د حزب اسلامي له ادراسه ښاغلي غیرت بهیر او ملا عبدالسلام ضعیف دغر از معصوم سانکسه چې د سولې عالي شورا د دارالانشأ رئیس و دوی برخه واخیسته، او له هغې وروسته دغه بهیر له چټک شو، ناستې ولاړې په آزاد ډول زیاتې شوې.
تاسې هم د ادب په برخه کې فعاله وئ، هم ژورنالیست وئ، او زده کړې مو په دې برخه کې کړې دي، او هم مو په سیاست کې ګوتې وهلې دي. قسم دا ټولې به شاید له یو بل سره ارتباط لري، خو ډېره لیوالتیا مو له کومې برخې سره ده؟
تر ډیره مې عملی کار د مطبوعاتو او ژورنالیزم په برخه کې و، په دې لار کې د افغان میډیا نړیواله وه یا له هغې مخکې پروګرامونه مو، او وروسته د امن انسټیټیوټ په نوم روزنیز پروګرام مو په افغانستان کې د افغان میډیا په سلسله پیل کړ. د دې لارې نه هم د ژورنالیزم مطبوعاتو په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې، ډېرې ځوانان هم وروزل، حتی د حکومت دپاره او د نورو ادارو دپاره هم د ویاندانو د روزنې لومړنی پروګرام موږ پیل کړ په افغانستان کې، چې د هغې نه اکثر د حکومت ډېری ویاندان زموږ د هغه پروګرامونو محصول و، که هغه د پوهنې وزارت ویاندان او نشراتو مشران او رئیسان و، که هغه د لوی څارنوالۍ و، حتی د سترې محکمې د عدلي او قضایي ادارو د حکومت د رسنیو مرکز د ملي امنیت شورا او نورو برخو کې هغوی ښه فعالیتونه درلودل، د ولایتونو د ویاندانو نشراتو په برخه کې. د سیاست برخه تر دومره وه چې همدغه تړاو چې کلتوري او فرهنګي تړاو و، په حکومتو کې ما هیڅکله هڅه ونه کړه چې کار وکم سره د دې چې ښاغلي کرزي په حکومت کې هم د دوستانو او ځینو مشرانو لخوا ډېر وړاندیزونه وشول چې رسمي عملي همکاري د حکومت سره ولرم، او دغه راز ښاغلي اشرف غني په حکومت کې او مخکې وروسته هم دغسې، مګر هڅه مې دا وه چې زه تر ډېره خپلواک او آزاد پاتې شم او په خپله هغه آزاد وزرونو یا لږ یا ډېر الوت وکړی شم، که هغه په ادبي برخه کې وي که نور.
بله انصاري صاحب، که د اوسنیو فعالیتونو په اړه راته ووایست، اوس په څه بوخت یاست؟ ځکه چې شرایط ډېر بدل شوي دي نسبت له هغه وخته چې تاسو تر اوسه پورې په باره کې خبرې کولې.
بله شرایط په لکه د موسم رنگ بدلوي، حالات به بدلیږي، مګر که انسانان بدل نشي، د انسانانو فهم د وهم ښکار نشي، د انسانانو درک او تفاهم د وهم ښکار نشي، هغه د حضرت بیدل صاحب یو شعر دی وایي: بغیر وهم دیگر چیست مانعت بیدل، چوپر فشانی و از شش جهت قفس چاک است. در یاد پښتو کې ما ورته داسې ویلي چې پرته له وهمه دی نور څه معنی دي ای بیدله، چې وزر پرانیزي نو شپک خواوې قفس پرانیستی. که موږ او تاسې د حالاتو سره د ټکر او تصادم په ځای لکه مخکې مې چې وویلې د تفاهم او د همغږۍ او د همکارۍ د لارې مخته لاړ شو، حکومتونه او نظامونه چې کله هم راځي که دوی د ولسونو سره په تفاهم کې نه وي هېڅکله بقا نه مومي، هېڅکله پایښت نه مومي. او پرله پسې موږ ګورو خصوصا په افغانستان کې چې په دې ارک کې ډېرې ککرۍ راغلي، مګر ډېرې ککرۍ خوړلي که د ولس سره نه دي تللي، د ولس واقعي خدمتګاران نه دي ګرځېدلي. په همدې اساس موږ اوس هم یو لله الحمد نه چا سره په ټکر کې یو او نه د چا شخصي نوکری ته سینه وهو. موږ د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا له لارې د افغانستان د خلکو او ولس او د نورو ملتونو د تفاهم او نزدېکت په لار کې کار کوو، تر څنګ یې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره یو ثابت ارګان دی، د یو ویش کمیټو له لارې په ترقیاتي علمي فرهنګي کلتوري دغه راز صنعت او سوداګرۍ او نورو برخو کې د ودې پرمختیا او ترقیاتي انقلابونو په برخه البته فکری او کلتوري کار کوو. او فلسفه هم داده چې موږ باید د تمدنونو د ټکر او تصادم په ځای د تمدنونو د همکاري او تفاهم لار پرانیزو، او په کور دننه د افغاني ورورولۍ په فلسفه کار وکړو، ټول افغانان سره ورونه او خویندې وګرځو، که هغه د هرې عقیدې او هر دین او فکر خلک دي، که هغه زموږ سیکان او هندوان دي، که مسلمانان دي، که مسلمانانو کې شیعه او سنی دي، که پښتون او تاجک او هزاره او عرب او ګوجر او نور دي، تر څو موږ یو نشو، یو موټی نشو، دا وطن هر وخت زموږ نه سیلابونه وړي، ولسونه هم سیلابونه وړي، که هغه جنګي سیلابونه دي که انقلابونه دي. نو د دې خونړیو تبهکارو انقلابو ښکار ګرځو، د خونړیو تبهکارو انقلابونه موږ باید د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لور خپل قوتونه، خپل افکار، خپل ظرفیتونه او څه امکانات چې لرو په دې لړ کې سوق کړو. که چېرې خونړیو تبهکارو انقلابو مصرفیږي، د هغې لسمه برخه د هغې وینو په اندازه لسمه برخه خولۍ موږ د ترقیاتي انقلابونو پایدار امن دپاره توی کړو، هغه امکاناتو په نسبت 10% امکانات او فکر او ذهن او وخت هم د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو لپاره مصرف کړو. زه فکر کوم چې نه یوازې موږ بلکې د راتلونکو نسلونو لپاره به هم دغه پر دوزخ بدل شوی هیواد په جنت نشان هیواد بدل کړی وي، او موږ به د سوکاله او آرام ژوند خاوندان شو، زموږ راتلونکي نسلونه به ښه ژوند او ښه میراث خاوندان شو.
انصاری صاحب سیاسي فعالیت مو درلود، ژورنالیستیک فعالیت مو درلود، ادبي فعالیت مو درلود، په دې دوران کې به حتما کومه په زړه پورې خاطره لرئ کېدای شي زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ؟
فکر کوم چې هغه زما لپاره هغه په زړه پورې وه، هغه دا وه چې په ادبي برخه کې مې یا د لیکوالۍ برخه کې کما په پښتو ژبه یا په انګریزي یا بل ژبه لومړنی لیک هغه شعر او هغه نثر او هغه لومړنی تلویزیونی یا رادیوي پروګرام او ما داسې د ډرافټ یا د تمرین په شکل کړی هغه چې کله وړاندې شوی لیدلی مې دي چې هغه اړوندې ادارې په لوړ معیار منلي او منظور کړي. مثلا د سعودي ګزټ ورځپاڼې ته مې 2002 کال کې لومړنی انګریزي مضمون بلکې لومړنی سیاسي مضمون ولیکلو. ما په دې فکر سي که دوی دغه شي لارښوونه به وکړي چې په دې دې طریقه همکاري خو هغوی هغه د سرمقالې په پاڼه په خپل دویشمخیز اخبار کې سرمقالې په پاڼه د پاڼې په سر خپور کړی و سره د دې چې هغې کې د ولسمشر کرزي ډېره مهمه مرکه هم وه. نو دا زما دپاره یو ډېر ښه تشویقي دغه و لومړنی تلویزیوني پروګرام چې مې د ذهني ازموینې په څېر یو ډېر مهم پروګرام ثبت کړو. هغه موږ فکر کوو 15 به ثبت کړو بیا به هغه وروستی خوښ کړو. هغه چې د ملي راډیو تلویزیون رئیس لیدلی و ډېر یې خوښ شوی او خپور شوی و. نو سبا چې جلال آباد ښار ته ووتم ډېرو خلکو تشویقولم او خوشحاله و چې دغسې پروګرامونو ته موږ اړتیا لرو او ډېر خوشحاله شو چې داسې پروګرام هم نګره راډیو تلویزیون نه ولیدو. نو دغه د ژوند ځینې خاطرات و.
سوله آزادی رادیو د آزادی ملما خواله اوري زموش ملما صدیق منصور انصاری دی.
یو څه چم زوري هغه د ټولنې تشتت او پراګندګي ده چې څومره خواري له دې ټولنې سره وکړي هغه په یو مرکز یا یو محور نه راټولېدا. د دوی سره دې چې زموږ شعار ده او چې څو چې راغوند په یو مرکز یې نه کړم هرې تپې ته له جرګو سره ځم دغه پیغامونه ورته خپرو. دا اوس چې ستاسو سره خبرې کوم په یو مجلس کې وم چې دلته د افغانستان د مختلفو ولایاتو ډېر ښه دوستان دي د اقتصادي پرمختګونو په برخه کې. خو ستونزه دا ده چې د حکومتونو همکاري په هغه قوت او جدیت سره چې دوی ادعا کوي د ولس سره ژمنې کوي که هغه په دیني برخه کې د دیني ادرس نه او که د دیموکراسي او نورو برخو کې او په هغه قوت او هغه اداو د هغوی ودرېدا تر اوسه پورې ناشونی ده. تر څو چې دغه امکانات برابر نه شي زه فکر کوم چې موږ به د ښو خاطرو ځای پیدا نه کړی شو. نو اوس هیله لرو چې ټول افغانان هماغسې چې اله العالمین موږ ته حکم کړی هماغسې بصریت ارزښتونه حکم کوي هغه قوت او عظمت چې اله العالمین په خپلو ټولو مخلوقاتو موږ ته راکړی موږ یې خپل خلفا هست کړي و موږ یې اشرف المخلوقات هست کړي و په ملکو په جنیاتو په هغه ځنګل ځناور چې څومره قوتونه لري په هغوی ټولو یې حاکم او قایم ګرځولي و په هغوی کرامت راکړی او فرمایلی دي ولقد کرمنا بني آدم په تحقیق سره چې ما بني آدم ته کرامت ورکړی په دغه کرامت په دغه شرافت او اشرف المخلوقات بودن او دغه خلافت منصب چې اله العالمین ټول بشریت ته ورکړی نن دې کې یوازې مسلمان نه بلکې ټول انسانانو ته او خپل سپېڅلی روح یې په هر انسان کې پوکړی او په هغې موږ ولاړ یو په هغې موږ ګرځو او حرکت کوو په دغه روحاني قوت او په دغه قوتونو که موږ د خپلې ټولنې سره تعامل وکړو زه فکر کوم چې ډېر ښه لاسته راوړنې به ولرو انشاءالله.
بله تاسې دې شورا یادونه وکړه په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حکومت دی دوی سیاسي فعالیتونه منع اعلان کړي دي. تاسې دې شورا یادونه وکړه او شورا تمن چې د سیاسي فعالیتونو لپاره جوړیږي نو په داسې حالاتو کې څنګه ستاسو شورا فعالیت کوي او په دې شورا کې څومره کسان راټول شوي دي؟
دغه شورا خو زموږ د دې متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد یوه برخه ده چې په دې کې د مختلفو علومو فنونو کارپوهان او متخصصین شخصیتونه برخه لري. دوی نه یوازې په افغانستان کې بلکې د هېواد بهر چې د ژورنالیزم او مطبوعاتو د اقتصاد سیاست ډیپلوماسۍ دغه راز د اوبو برېښنا او نورو سکتورونو کوم متخصص مشران او کارپوهان دي دا وی د تجمع او فکری تړاو یو مرکز دی. هغه شخصیتونه چې رسنیو سره ډیره ژوره او پراخه همکاري لري، خو اساسي دغه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد دی چې په یو ویشت کمیټو کې کار کوي. فعالیتونه یې غیر سیاسي دي، یعنی دا د کوم ګوند په شکل نه، نه د حکومت چپه کولو راسته کولو، بلکې داسې یو ادرس دی چې په دې کې د شته حکومت ځینې متخصصین او کارپوهان هم شته. د پخوانیو حکومتونو به هم و، حتی د شهید سردار محمد داود خان د وخت و، د خلق او پرچم د حکومتونو، دغسې د مجاهدینو او نورو حکومتونو. دلته کوم بندیز هم نشته او نه د دې شورا نه څوک د خپل ګوند او یا ټولنې یا نورو د تقوی دپاره کار اخلي. اصول هم دا دي چې د خپل دین او د خلکو د عقایدو، هیواد، ولس او بشریت دپاره به کار کوو. کومې کمیټې چې بیا په د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد کې لرو، هره کمیټې د 99 تنو شخصیتونو نه جوړیږي چې هغوی په 9 ګروپونو، 9 کسیزو ګروپونو کې خپل فعالیتونه لري. مثلا هره کمیټه خپل یو اجرائیه بورډ لري، 10 کسیز د څېړنو او مطالعاتو څانګه لري، دغسې د روزنې څانګه، دغسې د بازار موندنې او د اړیکو فرهنګي مشراتو څانګه، دغسې د تالیف او ترجمې څانګه، دغسې د خویندو او میندو څانګه. په 9 څانګو هره کمیټه کار کوي.
تاسو د تالیف او ترجمې برخه هم لرئ؟ کوم آثار ترسه پنځولي یا چاپ کړي دي؟
بله، و موږ په دې برخه کې د امیر هیر شو چې ډېرې لاسته راوړنې دلته لرو. موږ د نوپال ژبنیو حلونو په نوم یو ځانګړی شرکت هم لرو چې د هغې لارې موږ وکړی شو د اقرا نړیوالې ښوونیزې ټولنې سره چې په شیکاګو کې مرکز دی. د زده کړو په برخه کې هغوی 154 ټوکه کتابونه تالیف کړي، وړکتونه تر 12 ټولګي. نو د هغې یوه لویه برخه موږ پښتو او دري ژبو ته وژباړله. البته په هغې کې د اشعارو کتابونه هم و د کوچنیانو دپاره، چې هغه موږ شعر په شعر ژباړلی، نثر په نثر. دغه راز موږ د مایکروسافټ د ادارې سره په دې وتوانېږدو، د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې سره په ګډه، چې هغه موږ د تیر امارت په وخت کې تاسیس کړی و، افغان کمپیوټر پوهنې ټولنه یا اکسا، چې هغې کې د کمپیوټر پوهان سره راغونډ شوي. موږ په دې وتوانېدو چې د مایکروسافټ وینډوز او آفیس دوه ورژنه پښتو ژبې ته وژباړو یا لوکلایز کړو. د اوس وینډوز او آفیس کې پښتو افغانستان وینئ، دا د هغو هڅو زیږنده ده چې د مخابراتو وزارت هم د وخت په دې کې شریک او بودیجه تمویل او پروګرام د مایکروسافټ او د ژباړې برخه کې موږ د ټیم ملګرو پراخ کار وکړ. په دې برخه کې موږ د بهر نام ځینې ژبپوهان، د ډاکټر صاحب مجاور احمد زیار په ګډون، استاد محمد آصف شمیم او نور دوستان را بللي وو په افغانستان کې. د مخابرات وزارت کې مرکز و، دغه یو لوی لاسته راوړنه وه چې وینډوز ایکس پی او آفیس 2003 پښتو ته وژباړل شو. لومړۍ برخه کې د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې لخوا، چې زه د هغې د مؤسسینو نه رهبری شورا غړی وم، او بیا د نوپال ژبنیو حلونو د لارې په وینډوز وستا او آفیس 2001 پښتو ژبې ته وژباړل، او دا سلسله لا روانه ده. په نورو برخو کې هم دوستان شته چې د فرانسوي، عربي او نورو ژبو نه پراخې ژباړې لري، کار کوي د تالیف او ترجمې په برخه کې. او کوم دوستان چې به هر یادنه نه دي، هغوی ته هم موږ د سهولتونه ورکوو که د دوی د آثار وي، د چاپ نه پاتې وي، که هغه د شعر په برخه کې وي او که د نورو علومو او فنونو په برخه کې. البته د تالیف او ترجمې برخه چې ما وویلې، دا په هره کمیټه کې جلا جلا یوه څانګه شته دی.
تاسو له آزادي راډیو د آزادي میلمه خواله اورئ. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
تاسو نه دی اقراب موضوع چې یاد کړه او د ماشومانو لپاره په دې برخه کې څومره کتابونه چاپ کړی دي؟
په دې برخه کې خو چاپی موږ نه دی کړی. هغه اقرا نړیواله ښوونیزه ټولنه چې دا کتابونه هغوی تالیف کړي وه په انګریزي ژبه په 450 هیوادونو کې هغه وخت چې موږ ورسره همکاري درلوده دغه کتابونه خپاره شوي وو. په اردو او هندي ژبو په هندوستان کې چاپ شوي، خپاره شوي، په پاکستان کې انګریزي ورژن خپرې شوي، په کاناډا او اروپا او امریکا او لاتین امریکا هیوادونو کې په ځینو ښوونځیو کې د خپرېږي. مرکز شیکاګو کې دی. کوم څه چې موږ په پښتو او دري ژبه دوی ته وژباړل، بعد مرغه چې دلته حکومتونو دا مرسته ونه کړه، هغه وخت پوهنې وزارت سره موږ دا موضوعات شریک کړه. یو مجلس چې موږ د پوهنې د وزیر سره درلود، هغه دا کتابونه وکته، د وړکتون کتابونه ښاغلي اتمر واخیسته، ویل چې دا خو ماشومانو دپاره نه، ما ته هم ډېر په زړه پورې دي او زه دې نه ډېر څه زده کولی شم. څو کتابونه یې ځان سره واخیسته، تر اوسه هم ورسره پاتې شوه. ښاغلی وحیدالله سباون چې هغه وخت د ولسمشر سلاکار وزیر و، هغه هم په دې مجلس کې و، ویل چې د دغې کار دپاره موږ 40 کسه متخصصین اردن ته لیږلي تر څو هلته زده کړه وکړي د کریکولم او د نصاب جوړونکي برخه کې، بیا راشي افغانستان ته کار وکړي. دا خو موږ دلته تیار بنسټ لرو، موږ دلته تیار کار شوی، ولې همدغه امکانات چې په هغوی موږ مصرفوو، $100,000 هم په دې یو سفر مصرف شو، دا هم که تاسو ته درکړی وی، نو تیار کار وو او ډېر زر به موږ نتیجې ته رسېدلی وو. د دویم مجلس غوښتنه یې وکړه چې تاسو که سبا مجلس ولرو یا بل سبا، او مجلس ته موږ آمادګي وښوده. خو کله چې لاړو، تر ننه هغه مجلس بیا ونه شو. وجه هم دا وه چې موږ پوښتنه وکړه، یو سلاکار راته دا هم وویل چې دلته $100,000 په هغې پروګرام مصرف شوي، اوس که موږ دلته دغه کوو بیا به څنګه او څنګه نه. هدف دا چې هغه کوم پروژې چې د دوی په لاس وي هغه د لاس.
لیکن دا دوه متفاوت موضوعات نه دي. هغه د تعلیمي نصاب لپاره یو پروګرام و، او تاسو د ماشومانو لپاره کتابونه، د ماشوم د ادب لپاره کتابونه چاپول.
نه، دغه نصابي کتابونه و کنه، داسې دغه وړکتون له وړکتونه تر دولسم ټولګي منظم نصاب و چې په نړیواله کچه منظور شوی نصاب و. حتی د امریکې د یهودو او نصاراو نصابي ادارې دغې اقرا ته ورغلې وې او ورته ویلې وو چې ستاسې پروګرام ډېر پراخ، منظم او سیستماتیک او انټیګریټډ دی، که ستاسې متخصصین زموږ د نصاب په اصلاح کې هم زموږ سره مرسته وکړي. د سنګاپور دولت دوی ته بلنه ورکړه چې زموږ د مدارس او د ښوونځیو نصاب راته اصلاح کړي او جوړ یې کړي. خو متاسفانه موږ له دې فرصتونو او له دې نړیوال ځواک او قوته هیڅ لازمه ګټه پورته نه کړی شوه.
کورم ودان ډېر
لطفوکړ. سلامونه او دعاګانې.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالرم نہ دا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا پدا سے رنجختہ چستا لاس میں مسیحا ستا جہاں میں سفر